آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. د روانې خپرونې ډیره برخه د معالی موسیقي د نوي آرکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوې. لنډ حکایت هم لرو او په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق یې راوروي.
د چک جمهوریت په دې وروستیو کې د ملي آرشیف د خطي نسخو او د تاریخي سندونو د ساتنې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د یو شمیر تخنیکی وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې ده. د باختر آژانس د خبر له مخې تیره سه شنبه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت د سفارت د مرستو او همکارۍ له امله د قدردانۍ په ترڅ کې وویل ملي آرشیف کولی شي له دغو وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې د افغانستان خطي نسخې او تاریخي سندونه په اغیزمنه توګه وساتي. دا اسناد زموږ تاریخي هویت څرګندوي او د راتلونکي نسل ویاړنې دي. دغه راز په کابل کې د چک جمهوریت سفیر په فرهنګي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ له وزارت سره د خپل هیواد تخنیکی او مسلکي همکاریو په دوام باندې ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له مشرتابه هیئت سره ګوري او د زیاتو همکاریو په باب خبرې کوي. په همدې حال کې د ملي آرشیف رئیس معصومی نظری هم د شویو مرستو له امله مننه وکړه او وی ویل له ملي آرشیف سره د چک جمهوریت په مرسته شویو تجهیزاتو کې د کتابونو سکینرونه، د سندونو د ساتنې سیستم، د کورنی ټلیفون سیستم او امنیتي کمرې شامل دي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه سفارت لخوا ملي آرشیف ته سپارل شوي دي. د پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل علمی فعالیتونه وستایل شول. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې تیره سه شنبه په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې جوړه شوې وه، ویناوالو د پوهان ډاکټر نجیب الله د سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي، علمی او مدني فعالیتونو په باره کې خبرې وکړې. لیکوال او مدني فعال خوشحال روحي د پوهان ډاکټر امرخیل د شخصیت په باب خبرو کې وویل پوهان امرخیل د کابل طبي پوهنتون، د کندهار، هرات، بلخ، پکتیا، پکتیکا او د خوست د پوهنتونونو د طبي پوهنځیو د جراحۍ د استادانو لارښود استاد او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د طبي علومو د ډپارټمنټ تکړه غړی دی چې علمي فعالیتونه د قدر وړ دي. وروسته په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مالی، اداري او ګرځندوی معین زردشت شمس، پوهان ډاکټر امرخیل یو مجرب ډاکټر، لایق جراح او د خپلو خلکو په تیره بیا د بېوزلو کسانو په نسبت خواخوږی ډاکټر وباله او څرګنده کړه چې پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل د طبابت په برخه کې د هیوادوالو ترمنځ خاص شهرت لري او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هیواد دغه ستر شخصیت ادبي او فرهنګي کارنامې ستایي. د غونډې په پای کې پوهان امرخیل ته د څو مدني ټولنو لخوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږده لارې کچ کړی ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پیل آریایي دورې او لویدي سرودونو شوی دی. د زردشت لغاتونو سره یې شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مروجه شوي: درباری موسیقی، مذهبی موسیقی او ولسی موسیقی، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړې او تر ننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقی په باره کې چې کوم تاریخي معلومات موجود دي، هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په غوښتنه له هندوستان څخه کابل ته راغلي وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو به سپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه ښار خټینو کورونو ته راووتې، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. درو پالون کې شرنګي سره د دوه کورنیو ظلم کې راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه، او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي ترڅنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس په پکې کېده. له هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله. د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي، او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورت حرامه وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سرهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړې. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې را سره وې. د کابل پلی باغ عمومي سره لاند د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې سټوډیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ. په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 20 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت رو بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال که بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ، تر 8 کال پورې. یا پس لغه بیا د جنگونه شروع شو، بیا اکثر له منځه لاړ. پس لغه بیا مونږ او تاسو اکثر نه ودلته. بیا تنظیم د جوزات سکار دغه زمونږ اکثر د مطبوعات په تالار کې د وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ فکرون د افتتاح شو رسما خپل فعالیت پیل کړ.
مو د حجرې مجلسونه هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر ته ورته یو څه.
بالکل اوس نشته، خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیری مجلس بیرته ژوندی کړو.
په اوسني ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سکه نو
د ارکستر کې 3 کسان عضویت لري. دې کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
نرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې، او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه پر راتلونکي کې څه؟
دغه ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دې کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دی کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسی سندره جوړ کی، په کنسرتونه کې، په فستیوالونه کې در شرکت کی، او د افغانستان د موسیقي نمایندګي کی.
په دې تقریبا 2 کې چې تاسو فعالیت کوئ، په دې 2 کې مو کوم کارونه کوئ؟
کنسرتونه خو زیات تر کړی. یو کنسرت باغ بابر کې د کابل جان جشن وو، هغه کې ډېر ښه پروګرام دوی اجرا کړ. تقریبا 6 بار چې موږ ثبت کړی دی استودیو کې، هغه هم انشاءالله زر تصویری کیږي، ملي تلویزیون که انشاءالله بنشر شي. د ارکسترونو وظیفه داده چې ملي ترانه، مذهبي ترانه، فولکلوریک موسیقي دا شیان بیرته ژوندی کړي، مورال ورکړي د امنیتي قواو ته.
عرفان صاحب، په دغه ارکستر کې د مختلفو سیمو سازیان هم شامل دي؟
بالکل شامل دي، ځکه چې موږ غواړو چې یو پارچه چې وړاندې کوو حداقل د 2 یا 3 زنونو زموږ نمایندګي وکړي، چون زمون تشکیل کم دی. په خواه چی در ریاست بود در دی تشکیل 200 نفر، اوس 10 دی. دیر مشکل دی چی په 10 یو 15 مامورین دی که در بلمختنی بیا ایس کار نشو که بده.
در دقیقه سازیان و سندرغال و در جذب و در ساتل و لپاره تاسو چه پلانو نلا؟
یو پلان خود دادی چه که در مخصوصی متشبسین مون سر کمک وی که صرف دا ماش دویتا ورکی کنه، زکه چه زمون وزارات دوم را بودیجه نلاری چه دویتا ماش ورکی که دوی لک مون سرم راسته و که ان شاء الله مون کولای شي جر د ارکسر په بین المللي سطح ان شاء الله وروز
په دې ورستو کلونو کې د موسیقي انسټیټیوټ په افغانستان کې زیات شوی دی هغه هم فعالیتونه لري ستاسو په نظر د هغه فعالیتونه څنګه دي د کارونه ښه دي نه دي
پروژه کار چې د نمایشي کار ده دوی صرف دونر ته یو شیخ ای ځکه چې دوی یو اکثر جوړ کړی او په خوا چې امریکا ته تلایزه هم تلای مګر هغه اکثر اوس نشته څوک تختیدل دي څوک مکتب پرې ښه دي بس هغه پروژه ده هغه زمون موسیقي ته هیڅ ګټه نسي رسولی هغوی باید لکه ارزیابي هم شي ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي دا باید لکه له سره کتنه ورسره وشي
عرفان صاحب ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي د ارکستر په برخه کې به څه څه کارونه کوئ
زمونږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي مثلا اوس جشن د اتویشتم د اثر دي دې ته تیاری نیسو مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي مثلا تلویزیونو کې مثلا فستیوالونه اوس مونږ یو فستیوال هم په لاره لرو چې د میهني آهنګونه دي اعلانېږي بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي بیا انتخابېږي اول دوم سیم بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي مونږ د دې لاره کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو ځکه خلک تشویقېږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی مثلا یو کانکور ده کنه محلي آهنګونه هم ثبتوو فولکلوریک آهنګونه ثبتوو حماسي آهنګونه ثبتوو تلویزیوني ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کی
رباب شته تنبور شته سرنده دتار زیربغلی دول دا ما زمونږ اصل آلات دي چې پکې شته کولای شو چې وروسته هم نغارم پکې داخل کړو غیچک هم ځکه چې بوس تشکیل نه لرو ان شاء الله پاینده کې په نظر کې نیسو چې د ټول افغانستان موسیقي در ارکستر کې باید وي
کور مدان
ډیر تاسو مننه
زمانم عبدالرحمن رحمانی دی د قندهار ولایت اوسیدونکی یم او د 15 کال را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم او هنری فعالیتونه مې تقریبا د 15 کلونو سره په دې خوا دي بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته راغلم او د راډیو افغانستان سره مې د 1968 سنې څخه کاروبار شروع کړی و 14 کاله متواتر د دوی همکار وم او وختي چې د ناخوالي را شروع سولې نو راډیو افغانستان او بل خصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله او زه هم مهاجر سولم
یو څو کاله بهر وایس
تقریبا 12 کاله زه بهر ته مهاجر سوم منته ما هر دوه کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته اوس هر اته میاشتې او میاشتې زه په وطن کې تیروم
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی څه فعالیتونه مکړی دي په دې برخه کې
بله زه اماتور هنرمندم او د اواسخانی سره مې علاقه مند درلودل او لرم په دغه لړ کې ما په 1968 کال کې د ریډیو افغانستان څخه ممتاز جایزه یوړل زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې مې ناب راوړې دي دا پارچه اولینه پارچه سول په پښتو کې اولینه بارو چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندره سره مکس کړو هغه اوارډ یو او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ماته یو ډیپلوم راکړ دغه بعد سمه اکتفا په دغه کار باندې نه کوله زه ولاړم هندستان او څلور کال مې په هندستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړې د موسیقي وکړ ځکه دا زما شوق زما مینه او هم مینه ده د مهاجرت په وخت کې مې دنمارک ته لیم او هلته مې سوم هلته مې شاهي خاندان ته کنسرت ورکړی دی هلته مې دستور جایزه اخیستې ده شهید خاندان شپارس کنسرت می د دنمارک په ټولو ولایت کې ورکړی دي او هلته په اطلاعات او کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغه ما تخلاص کړی دي او د آسیا د کلتوري مسؤل وم هلته می د ایمیجز اف ایشیا تر عنوان لاندې شپارس کنسرت ورکړی
په هندستان کې مو ویل چې څلور کاله مو زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو
کلاسیک موسیقي زما ډیره سخت خوښه او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده ټول در کلاسیک موسیقي لاندې بنان ما د څلور کال هلته د کلاسیک موسیقي زده کړ وکړه د غزل پرشته کې او د کمپوزیشن پرشته کې زما علاقه مندي ډیر زیات لږ سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور و سم که چیرې داسې وي چې زما اواز وخت زمان د ایجاب نه کې چې زه سندرې وایم اجا خپل کمپوزونه خو جوړ او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب می چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه. دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې ماکشلې دي.
خدای متکل لره په مختلفو برخو کې مډیر کارونه کړی دي. د کتاب په ارتباط مراته وایسته چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی؟ ښه دی، په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کال څلور کال را پدې خو زما د استادې مسله مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول. بنان زرا ولار شم د کتاب می وکړ او ماته په 1940 کال کې خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت ماته رسمي استاد راکړ چې بعد له استاد اول مر څخه زه دوهم پښتو سندرغاړم چې مزه استاد رسمي لر. پر دا اساس باندې ما باید یو اثر وړاندې کړم. د دې دوه عملو سبا ستاسو سوال تر ازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کړ چې ما د بهر او د داخل څخه کړو هغه به زده ځان سره ګورته یانس زوریم اوس متقاعد سلیم دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوی نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټول نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوي دي زه و دوی ته ورکم. او کتاب پاره کتاب که تاسو نوم ته متوجه اوسئ رنگونه او پیوندونه، رنگونه په کوم مفهوم، پیوندونه په کوم مفهوم. رنگونه راګ او راګنی ده، پیوندونه تاریخ دی. ما څنګه چې معاصر تاریخ په یو فصل کې کړل دي او په دوام فصل کې مې نوی راګ نوی علمي کلاسیک راګونه تشریح کړی.
په افغانستان کې پخوا انسامبل وو د محلي موسیقي، بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو، شخصي به خلکو فعالیت کوو. په دې وروستو کې د محلي موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی.
بله، په خو موږ په ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلوده چې یو په نامه سره کلاسیکو، یو په نامه سره د محلي او یو هم بل ارکستر موږ درلودلې د مختلط په نامه سره. دې درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې. متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ. ویش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې. په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کسه سازجان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي، هم د غزل خانه سره کار کولای شي او هم د محلي خانه سره. یاندا خپل ارکستر دی د څلور کس.
مهرباني وکړئ استاد یو سندره راته ووایسته تیار ده، سازیان هم ستدي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته. شعر د چا دی او کمپوز د چا دی؟
زبستا حضور ته یو نوې سندره وړاندې کوم. د دې سندرې شعر د جناب جهانی صاحب اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی. استاد غاړي هار دانه دانه لرم. د دې سندرې کمپوزټور زخ بخبلم. زه غواړم چې لږ تشریحات درکم. کمپوز د دې سندرې په راګ مالکونس کې دی. راګ مالکونس یو د شپږو مهمو راګونو څخه دی. اما کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړی دي چې بیس راګ مالکونس دی، ورسره ګډ شوی راګ درباري او راګ بیم پلاشيري. دا درې راګ ما سره مکس کړی دي او دا کمپوز می ترتیب کړی دي. دا رستا سي حضور ته به عملي دالیک.
او مهرباني ډیره مننه استاد. ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي، له هغه مخکې هم یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې و ډېرې مجلسې و دا اوس نسته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمد دین زاخل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو له استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د تلویزیون په سطح هغه ثبتول او دغه ابتکار و ده. نو اوس هغه استادان دی د وبخې وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زمونږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه مونږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو دا څوک وو؟
هغه وخت کې ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمد دین زاخیل او ګلزمان استاد و،
هغه
وروسته منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زه ما لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي، د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
ارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایي؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړې دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تیشتم د اسد د پاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي. اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله، نو استاد عرفان دغه تبتلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه راژوندی کړي او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
وړللو سهار دے شمال کی گیونه پنر جوینا سهار، وړللو سهار دے شمال کی گیونه پنر جوینا سهار، چې سهار د خوب پاسم سهار ده، اول سلام د کبر جناشنا کوما سهار ده، لمې نه خ خوب کا سهار ده، خو به مې کې بیا بن کوي خوب نا سهار
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده، وبه ورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایې چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ماته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي باس کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیره اونۍ کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړوونکو اجزاو د لحاظه په بېلابېلو اقسامو ویشل شوي. موږ د مثلا د یو جز د لحاظه لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه مشبه به. د دې عناصرو د لحاظه پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو ویشل شوی. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوې حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز هم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوی. زړه مشبه دی او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دې ته حسي تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې مخاطب دی. مثلا کروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځوم د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وښویږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو او د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلی شعر دی چې د پسرلی په زړه کې ښکلي هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نوی شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شان را ګوري هیڅ، ظالم دې رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی یا د ده محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کروان صاحب شعر دی چې غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمی ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی. غل زمونږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو غم نشو حس کولی د پنځو حواسو په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواسو خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کروان صاحب یو بل مصرع دی چې د غونډې روح لکه ځلا د ښایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی، لیدلی او لیدلی او لمس کولی نشو، خو د ښایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګی مشوم د ما پکانو ولې هرشی به د وجود باغ دی راکړ خوګ د روح سمر تی راکړ مرګی نشو هیڅ کولای او مشوم هیڅ کولای شو د تشبیه د دې تشبیه یو ډول دلبندی و دوی مدلبندی چې ادیبانی کوي هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقی دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی په دې اساس اول ویشي دا دی چې کچیری د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقی وي حقیقت شتون ولري د ته دوی حقیقي تشبیه وایي د درویش دورانی یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعیا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرسنه یمه ګورګورې مې خوراک دی د کاروان سیم شوی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعیا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاید د تخیل په مټ جوړ کړی وي مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې که یې له مخه یوې خوا ته شوي نو هیر به دې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وصف دلته د حافظې نه لرل دي یا د هیرجنوالی موږ وایو چې پلانی ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه یاد کړي یا هیر خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ زموږ تصویر ښیي او چې ورنیسته شو نه ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعارې بدله کړي هغې ته روح ورکړي حافظه یې ورکړي ژوندې کړي ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړي دې ته خیالي تشبیه وایي او دا د غاول قسم تشبیه نه ډېره هنري ده دلیل یې دا ده چې امام مخي ویل چې د هنر یو خصوصیت دا دی چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنریتوب خواته یو فکټور دا دی چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لستون کې ته یا اوریدون کې ته د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په هرت کې تشبیه کې شاعر لستون کې دی خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زویم دا دیوال دی تختې او د سپینې تختې غونتی سپین دی خو دا دیوال سپینوال هم ګوري د تختې سپینوال هم ګوري دې کې خیال خبر نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډېره هنري ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی که نه دی ذکر شوی که چیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دې ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپل پیدا کړي د ته لنډه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه کچېری دا شان د مشترک وصف په کې ذکر شوی بیا مفصله یا وګړه تشبیه ورته وایي چې د کاروان سب د شعر مثال دی چې د وخت د سترګو په څیر خپل یو ځلیدونکو تورو کاروان استا او د ساده غزل ترنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل توري د وخت د سترګو سره تشبیه کړي او بیا دې وای هغه مشترک وصف هم ذکر کړي کلی ځلیدونکي نو دې ته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پیکار سب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مزدګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مزدګري او د محبوب ترمنځ د ورتوالی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظ شوی هغه دا چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غوړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو کنه شو حس کولی مثلا که حسي وي یو ډول تشبیهات دي چې مشترک وصف پکې حسي وي د پایکار څخه په مغزل کې چې مې مخکې مثال ورکو یو بیت چې هر ناز د سندریز به کته کلکه شي کنرما دغره غوندی خایسته ای رسپی غوندی خایسته ای دا تخپل محبوب دغره سره او د چپی سره تشبیه کړي دغه کلکواله او نرمواله دا کلکواله نرمواله د حس کې دو ور شایله او دا مشترک وصف ده او کچيري مشترک وصف عقلی وي د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سمې زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلته د سمیه د سمیه کنج او د بهر ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی شیخ تاغه هدایت کې ماته ده کوي هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی خو دا داسې یو شی دی چې موږ هېڅ کولی نه شو هدایت لکه په پس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ و د تجربې وړ و دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ یې حس کولی نه شو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه به ترمنځ مفرد ده مرکب ده یو ده گند دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه له طرفینو ترمنځ هغه ته مفرد ده تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتی مې شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک ده او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر ده چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچري مرکب حالت ولري بیا مرکب تشبیه بلل کیږي لکه د کرون سبي آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لري او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږي و راوړي مرکب حالت او مشبه هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دوی مشبه تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي په دې ارتباط موږ کېدای شي یو څه راته ووایو
بلکل دی تشبیهات و یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به سه عقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوا دا ده چې څوک به سه عقل کا چې خدای یې نه زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اوله چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه غواړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلي